درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې سماج ملند او زما د نور همکارانو سلامونه ومني په دې هیله چې وخا ورام ورځ په موبایل کړی وي زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له همدی شبي یعنی له وو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي ارګوای پرون د جمعیت اسلامي د ګوند پخانی جهادي قمندان عبدالستار غربندی د قتل په اړه څېړونکي پلاوی د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استضاع کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه په خوست کې چارواکي وایي چې دغلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورټونو په اړه څېړنې کوي نیوز ویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیری جمعې په ورځ د حقاني شبکې لخوا له خوسته تختول شوی د ریپورټونو په حواله تختول شوی وګړی و 50 کلن او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوه د خوست والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره یې څېړنې پیل کړي دي
دغه څه راپورونه مونږ هم اورېدلي دي مګر په دې اړه مونږ هېڅ معلومات نه لرو زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه معلومات راټولوي چې ایا دغه واقع رښتیا شوې ده او که یوازې ګنګسه ده
د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تیرونی له خوسته تختول شوی د فرانسې خبری اژانس د افغان چارواکو د دې افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی وسلوالو طالبانو فرانس پریس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسېدلي خو له نورې تبصیرې یې ډډه کړې ده چې د جمعیت اسلامي ګوند د پخواني قمندان عبدالستار غربندی د قتل په اړه څېړونکي پلاوی د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل دارک په خبر پاڼه کې د دې څېړنو جزئیات نه دی په ډاګه شوي خو خبر پاڼه کې لیکل شوي هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوي په نږدې وخت کې به له خبریالانو سره شریک شي د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل عبدالستار غربندی چې په امیر ستار مشهور د روان میلادي کال د جنوري په 6 د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي قطعې په عملیاتو کې وژل شو رپورټونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غربندی ترڅنګ څلور نور وګړي هم وژل شوي دارک د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د غربندی د قتل په اړه څېړونکي پلاوی د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریک شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي غربندی د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې ملاتړ کړی و د دې ډلې مرستیال امرالله صالح د غربندی د جنازې په مراسمو کې وویل چې نوموړی د یوې پیچلې دسیې له مخې وژل شوی او ولسمشر یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په حواله عبدالستار غربندی تورن و چې غیر مسؤول وسلوالې هم درلودل د سولې د ولسی حرکت غړي نن د فبروري په 10 په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي رډیو ته وویل چې دوی ور بند غواړي
د سولې ولسی حرکت غړي چې په دوو ولایتونو کې دي په زابل او په کندوز کې په دواړو ولایتونو کې د سولې ور بند په خاطر ژغ پورته کوي لاریونونه لري د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د ور بند او سولې غوښتنه کوي همدارس له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي نور د جګړې پر شکیلو اړخونو فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي هغه جنگ چې واز قرباني افغانان ورکوي
د سولې ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې تر خونړۍ حمله وروسته پایل شو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استضاع کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطاني فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړ او بیا یې به هیڅکله له هیڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي. دوی تر درې کاله زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطاني فاسد او د دروغجنو کسانو کارو له هیڅ بل ولسمشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسي پلوسي چې ډیموکراټ ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استضاع داسې داغ لګېدلی چې هیڅکله به یې له ځان نه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وباله. دا رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدر اعظم لودیک اوربان څخه چې د کار مودې پای ته رسیدلې غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دا لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکراټ او د هنګري توکم سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړی وو لیکن اړخي اپوزیسون څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او ماتې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه یې د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادۍ اروپا د خبریالې هلینا تریشچوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولی. د هلینا تریشچوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لفیف ښار کې اور اچول شوی و او په بشپړ ډول تخریب شوی و. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینۍ برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوی وګړی په خټه اوکراین دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف د مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د پیښې په تړاو د مالدووا یو وګړی نیول شوی دی. دا خبرونه
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه منفي 15، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1، مزار شریف باران د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 1، ننګرهار لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 15، او کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1.
دوستانو خبرونه ملا آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وشل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې کمیسیون د سه شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې ویل چې په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې تر 10,000 زیاتو ملکی وګړو ته په جګړو کې مرګ ژوبل اوښتی ده. پر دې موضوع په ریپورت سربیره د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یوې کمیشنرې شبنم صالحي سره په افغانستان کې د بشري سرغړاوي او جنگي جنایتونو په اړه مفصله مرکه لرو. د نیمروز والی له نیویارک ټایمز سره په نوې مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بند له بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان سرام په دې خبرونه کې و مرکه دراوړو. د ولسی جرګې د پلاوی په یو ریپورت کې چې ازادۍ راډیو ته رسیدلې په کې څارنوالۍ ته د نظام الدین قیصاري په کور د عملیاتو د مسؤلینو د معرفي کېدو غوښتنه شوې ده. په دې اړه ریپورت لرو او دا به مو واورئ چې نظام الدین قیصاري څوک و. که وخت و ځینې نور ریپورټونه او لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم خبرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړ چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکی وګړي وژل شوي. دا په داسې حال کې د کمیسیون د سه شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې ویل په افغانستان کې یوازې په 2019 میلادي کال کې تر 10,000 زیاتو ملکی وګړو ته په جګړه کې مرګ ژوبل اوښتی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یو وار بیا د افغانستان پر حکومت او د حکومت پر مخالفو وسلوالو ډلو غږ کړی چې د جګړې په ډګر کې د ملکي خلکو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. فرشته جلالزئی له نورو جزئیاتو سره.
افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکي خلک دي. د کمیسون ویان شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بی پیلوټ الوتکې د روسي حملې په اړه څېړنه کړې. ورته جوته سوي چې ملکي خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغون شوي معلومات د بادغیس د عامې روغتیا ریاست تایید کړي دي.
د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو میرمنې او څلور ماشومانو په شمول باندې په یو هوایي حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د جنګ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوي چې د بشردوستانه نړیوالو اصولو او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي طرفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې نوي رپورټ په اړه خبرې نه دي کړې. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د تېرې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په کور کې ماین چاودېدلی او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل سوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسېدونکي عبدالوهاب ویلي وو چې پېښه د هوایي حملې له امله سوې ده او د هغه 15 ماشومان او وریندار پکې وژل سوي ول. هغه د اعتراض څرګندولو لپاره د مړو جسدونو د بادغیس مرکز قلاینو ته وړي ول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي ول چې په یوه غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښې مخکې د بلخ په ولایت کې په یوه کلي بوکه کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خپاره سوي ول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاجون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکه کې پر یوه کور په هوایي حمله کې وو ملکي کسان وژل سوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فبروري په 4مه په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل سوي او زخمیان سوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي وروسته له هغې چې په 1980 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د جنګي جنایتونو په اړه د دوی تحقیقي رپورټ د خپرېدو مخه ونیول شوه. دې کمیسیون یو ځل بیا د جنګي جرایمو په اړه خپل تحقیقاتي رپورټ چمتو کول پیل کړي خو دا څېړنه به د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې پر موده متمرکزوي. ملالۍ بشیر د دې کمیسیون له کمیشنرې شبنم صالحي سره مرکه کړې او لومړی په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه د تحقیق پوښتنه ځینې کړې.
موږ په 2015 کال کې یو پروژه یو برخه خاص د انتقالي عدالت لپاره پرانیسته. لومړی موږ د کې یو سروې وکړ. د سروې ته موږ خلکو غږ د عدالت لپاره سروې نوم ورکړو. دغه د سروې په اساس باندې ډېری خلکو له موږ د غوښتنې وشي دلته باید انتقالي عدالت باید تطبیق سي او کسان چې جنګي جرایم ترسره کړي هغه باید خپل سزا وویني. دغه په اساس باندې موږ بیا وروسته یو پروګرام پیل کړو. 15 کلن پروګرام دی انتقالي عدالت په نامه. مشخصا د دوی د څېړنو دوره لکال او 15 نه 2001 کال پورې دغه دوره کې دغه 15 کلنې کاري دورې په موده کې موږ د دورې د جنګي جرایمو ټول اسناد مستند کړی دي. له ټولو قربانیانو سره خبرې کړې دي او یو مفصل راپور موږ په دې باندې جوړ کړی دی. ولې متاسفانه هغه راپور تکمیل شو هغه د وخت ولسمشر ته ورکول شو چون اساسا دا تنها زموږ د کمیسیون تصمیم په دې نه شوی کېدای چې زموږ همکاران د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر تحدید لاندې و. هغه وخت هغه 2010 کال هغه داسې وخت و چې هلته ډیری دغه کسان چې مستند سازیسي و اکثر په دولت کې حضور درلود او چارواکي و. د وخت حکومت مختو ویل شي چې تاسو دا راپور خپور کړئ موږ ستاسو د همکارانو د ژوند تضمین نه شو کولای. زموږ په دغه لړ کې زموږ د ننګرهار زموږ د هرات دفتر ته اور واچاو. زموږ د ننګرهار دفتر مخکې چاودنه واسه او زموږ همکاران په بیلابیلو دفاترو کې د هدف وګرځېدو. ولې دولت ویل تر وخته پورې شاوزه مسایدي دا گزارش تاسو ته دي. دا گزارش موږ لیکلای له مکمل سوی مستند اسناد ټول موږ سره دي. ولې موږ هغه د نشر اجازه تر لاسه نه کړه. سبا ورځ کې پارلمان کې متاسفانه د عفوي عمومي قانون تصویب شو او په دې توګه سره هغه کسان چې جنګي مجرمین وو هغه په دې قانون سره خپل ځان خپل معاف نو دا قانون تصویب زازموخ کار تقریبا د سکول کا هیڅ نه شوی. سکل 2000 شلم له جنوري نه موږ هغه جنگي جرایم چې له 2001 نه تر 2019 پورې د ښکېلو خواو لخوا ترسره سوي دي د هغو دپاره مو یوه کلنه بله پروسه پیل کړه. ښه والی دا ده چې اوس موږ اسناد ډېر لرو چې ملکي تلفات د هر ټول اسناد له موږ سره دا پروسه به لنډه وي او په یو کال کې به انشاءالله د دې راپور هم تکمیل شي.
شبنم صالحی د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون کمشنر وه چې د یو نوي تحقیقي ریپورت په اړه څرګندونې کولې چې په کې به له 2001 کال څخه تر 2019 میلادي کال پورې په افغانستان کې جنگي جنایات او نور بشري سرغړاوي باندې څېړنه وشي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. صفي الله ستانکزی ورته کتنه کوي.
بزنس انسایډر خبرونې لیکلي چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې یو امریکایي وګړی یرغمل نیولی دی. د راپورونو په اساس یرغمل شوی 50 کلن مارک فریډکس دی چې د امریکا د حکومت یو قراردادي و. د بزنس انسایډر په مقاله کې راغلی چې که څه هم د دې یرغمل نیونې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یو امریکایي مقام نیوزویک ته ویلي چې حقاني شبکې دغه کس نیولی. د خبرونې په لیکنه امریکایي پوځیان هڅه کوي چې دا امریکایي وګړی چې د جنوري له 1 یرغمل نیول شوی خوشي کړي. ویل کېږي چې مارک فریډکس په خوست ولایت کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د اورپکو لاسته لوېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی بزنس انسایډر ته ویلي چې په بهر کې د امریکایي اتباعو ژوند د دغه وزارت لپاره ډېر زیات مهمه ده. بزنس انسایډر په دې مقاله کې د طالبانو د دریو مشرانو د خوشي کېدو په بدل کې د امریکایي کوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس تبادلې ته هم اشاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه وخت ویلي و چې هیواد یې د بېګناه خلکو یرغمل نیونه غندي. پومپیو د بندیانو له تبادلې هرکلی کړی و. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع یوه مقاله لیکلې چې اوبو له 2 لسیزو راهیسې د افغانستان او ایران ترمنځ مخالفتونه پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې افغانستان د کمال خان د بند د بشپړولو لپاره هڅه کوي د اوبو پر سر مخالفت لا پسې زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د کمال خان بند له لارې به په نیمروز ولایت کې 1,15,000 هکتاره ځمکه خړوبه او 8 میګاواټه برېښنا تولید شي. لاس انجلس ټایمز لیکلي ایران په هغو سیندونو چې له افغانستانه ورځي څه باندې 10 بندونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان چارواکو تور پورې کړی چې ایران هڅه کوي په یو ډول ځینو خلکو ته رشوت ورکړي چې د کمال خان د برېښنا بند پروژه وځنډوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په 2011 کال کې د طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران ورته څه باندې $50,000 منلي وو که دا بند په بمونو والزوي. د نیمروز د والی سید ولی سلطان په حواله په لاس انجلس ټایمز کې راغلی چې ایران په دغه ولایت کې زیات استخباراتي فعالیتونه کوي او ایرانی چارواکي د کمال خان د بند په اړه اندېښمن دي.
د ولسی جرګې د پلاوی په هغه ریپورت کې چې ازادي راډیو ته رسیدلې او د پلاوی په وروستیو کې په مزار شریف کې د قیصاري پر کور د عملیاتو د څېړنې لپاره ګمارل شوی او راغلی چې د قیصاري په کور د عملیاتو د مسولین دي څارنوالې ته معرفي شي. اکرام الله اکرام یې په اړه ریپورت راکړي.
دغه پلاوی د راپور په اساس چې یو کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې پکې غوښتنه شوې چې دغه عملیاتو اصلي عاملین باید څارنوالې ته وپیژندل شي. د بلخ پولیسو د ولسی جرګې دغه پلاوی ته ویلي چې د قیصاري په وړاندې د خلکو د شکایتونو او د غشان د غیر مسؤولو وسلوالو د درلودلو لعمل د امنیتي موین د هدایت او د محکمې د حکم لمخې د قیصاري د ویرولو او د حکومت د اتوریتي د تثبیت په هدف د نوموړي کور محاصره کړ. د دغه پلاوی غړي مهدی راسخ ازادي راډیو ته ویل چې د عملیاتو په دوهم ورځ د پولیسو ځانګړي ځواکونو 1,000 قتی یا CRU او کمانډو ځواکونو د بلخ د امنیتي مسؤلینو نه هیڅ ډول هدایت نه واخیستی او د کورنیو چارو وزارت د پخوانی امنیتي مرستیال او د 209 شاهین قلوردو د پخوانی قمندان په امر د قیصاري کورې محاصره کړی وو. د خاغلی راسخ په خبره په دې عملیاتو کې د قانون خلاف له هوایي ځواکونو هم ګټه اخیستل شوې ده او دغه ځواکونو د 209 شاهین قلوردو د قمندان په امر د نظام الدین قیصاری کور بمبار کړی دی. دغه پلاوی یو بل غړی علي اکبر قاسمی هم ازادي راډیو ته ویل چې د دوی د مندونو لمخې د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال خوشحال سادات او د شاهین د 209 قلوردو پخوانی قومندان د دغه پیښي اصلي لاملین دي. د ولسی جرګې د پلاوی پر راپور کې دا هم راغلی چې د بلخ محکمې یوازې د 2 ساعتونو لپاره د نظام الدین قیصاري د کور د پلټنې امر د قوس په نهمه ورکړی دی او په پام کې ده چې دغه پلاوی راپور د ولسی جرګې له ژمنې رسختي وروسته د یادې جرګې عمومي ناستې ته وړاندې شي. هغه مهال خوشحال سادات د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال او ولی محمد احمدزی د شاهین د 209 قلوردو قمندان وو. خغلی سادات او احمد زید ازادي رادیو د خبريال بیا بیا اړیکو ته جواب ونه وایه او دفاع وزارت هم د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د چړنو تر پایلو په دیاړه نغه کیږي. د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی وایي له وسلو نه د کار اخیستلو او د قیصاري د نیولو په اړه پوښتنې موجودې دي او په اړه به د لوی څارنوالۍ لخوا د ملي امنیت شورا ته د راپور ورکولو وروسته په هکله اقدامات وشي.
بعد از ارائه گزارشات در شورای امنیت ملی
د امنیت په شورا کې به د رای له وړاندې کولو وروسته هغه نتیجې رامنځته کیږي او امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به د اړینو اجراتو په اړه که تغییر او تبدیل یا نور اقدامات وي سپارښتنې وشي، موږ به یې عملي کړو.
امنیتي ځواکونو د روان کال د قوس په نهمه په بلخ ولایت کې د نظام الدین قیصاري کور محاصره کړ. دغه محاصره بالاخره په وسلواله نښته واوخته چې له څو ساعته عملیاتو وروسته نظام الدین قیصاري په تیښته بریالی شو. په دغه نښته کې د قیصاري اووه کسان وژل شول او دوه امنیتي ځواکونه هم ټپیان شول.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، خو په دې ریپورت کې د قیصاري په اړه څه ویل شوي؟ که څه هم موږ سره یې جزئیات نشته، خو په قیصاري چې یو افغان وسلوال ګڼل کیږي تښتیدلی خو پټ نه دی. په ډسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصاري د جګړه مارانو ترمنځ په نښتو کې د ملیشو دغه قومندان له نیول کېدو وتښتید، خو وروسته په ټولنیزو رسنیو او ځینو ټولنیزو مراسمو کې راڅرګند شو. افغان حکومت د قیصاري غونډې د جګړه مارانو په نیولو او د دوی د بیرته خوشې کېدو له ستونزې سره لاس او ګرېوان دی. ملالۍ بشیر نور حال راکوي.
د دسمبر د شپاړسمې په پیښه کې د قیصاري اته کسان وژل شول او ګڼ نور ونیول شول. له هغه راهیسې قیصاري له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر ده د باج اخیستلو، وژنې او شکنجې تورونه دي، خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره سوي چې علني یې د بزکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړیو سره یې عکسونه اخیستي دي. د قیصاري قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګرېوان دی چې سیاسي زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له نو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پوځ ورته پیسې هم ورکړي چې په ولایتونو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزي حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي، خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقوقو یې سرغړونه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي. قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2012 کال کې وروسته له هغه ترکیې ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجې او ورباندې د جنسي تیري په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګېدلې ټول تورونه رد کړي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزي حکومت د ده له نیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصاري د 2013 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړي لاریونو نو وسول، چیرته چې دای د همدی ولسوالۍ د پولیسو مشر وو. لاریون کوونکو موټرو او یو شمیر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصاري مقاومت وکړ چې ونه نیول سي او د ده د ملیشا ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د ده یو شمیر پلویان ووژل سول، خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله، خو څو میاشتې وروسته قیصاري په مرموز ډول خوشی سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په ډسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاري کور محاصره کړ، چیرته چې دی له خپلو یو نیم سل جنګیالیو سره اوسېده. ده بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو سرغړونکی وروسته له هغه خوشې کړ چې په ملاتړ یې پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علیپور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشي لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې له نیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. په کابل کې هم د ده په ملاتړ لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه.
ازادي خبری مجله اوري.
او سم یو نړیواله مسله. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استیضا کېدو له امکان نه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. فرشته جلال زی پرې رپورټ لري.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ځان د استیضا د بحثونو په اړه ویلي چې زشت ستر مصیبت و او ژمنه یې وکړه چې هغه څه به چې د ده په وړاندې وشول بیا نه تکرارېږي.
ډونالډ ټرمپ پرون له واشنگټن په وینا کې تور پوری کړ چې یو شمیر بی ایمانه او په فساد کې ښکېلو کسانو د یوې جالي دسیسې په مرسته له قدرت د هغه د لرې کولو هڅه وکړه. ټرمپ د ځان د استیضا په اړه بحثونو ته په اشاره کې وویل چې د امریکا ولس یې خوابدی کړی او یو شمیر کسانو په داسې هڅو څرګنده کړي چې د ځان ګټې ته د خلکو او امریکا پر ګټه لومړیتوب ورکوي.
Our great country and your president have been put through a terrible ordeal.
د وویل ستاسو هیواد او ولسمشر یو شمیر کسانو چې صداقت نه لري او فاسد دي په سخت مصیبت کې اچولي ول. هغوی هر هڅه وکړه چې موږ برباد کړي. په دې کار یې زموږ ولس ډیر خوش کړ. هغوی پوهیږي چې ناسم کار کوي خو هغوی ځان زموږ پروګرام هیواد مخکې ګڼي. څوونه مخکې او پرون بیا زموږ زړورو جمهور غوښتونکو سیاسي مشرانو دا پوهه قدرت او جرأت څرګند کړ او هغه کار یې وکړ چې د ټولو خلکو له نظره سم دی. د امریکا کانګرس د سنا مجلس د تېرې چهارشنبې په ورځ په قانون کې د ولسمشر د استیضا پر ماده رایګیری وکړه. په سنا کې اکثریت د جمهور غوښتونکو دی. د سنا غړو د استیضا د مادې پر دې بند چې که یو ولسمشر له قدرته سو استفاده کوي باید استیضا شي رایې واچولې او 250 کسانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پلوي رایه ورکړه او هغه ته برات ورکړ. په سنا کې اته څلوېشت مخالف رایې له دې سره واچول سوې. د امریکا جمهور غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له جمهور غوښتونکي ګونده یوازې یو سناتور میت رومني مخالفه رایه ورکړه. میت رومني د امریکا په تاریخ کې لومړی سناتور شو چې د خپل ګوند ولسمشر د استیضا په پلوي رایه ورکړې ده. د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه د قانون د بلې مادې پر دې بند چې کانګرس یې ګمراه کړی هم رایه واخیستل شوې او در پینځوس د وڅلوېشتو په وړاندې رایه واچول سوې. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ له دوهمې مسلې چې هغه یې استیضا ته برابرولی سوی خلاص شو. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. هغوی په ډسمبر کې ډونالډ ټرمپ له قدرته د ناوړې استفادې او د کانګرس د ګمراه کولو په تور استیضا کړ. د کانګرس په استازو مجلس کې پر دې خبرې وشوې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي فشار راوستی و چې په اوکراین کې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن د زوی هنټر بایدن د کار په اړه څرنه وکړي. پر ټرمپ تور پوری شوی و چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو دوام یې له دې څېړنې سره تړلی و.
په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورت په اړه څېړنې کیږي. نیوزویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ په خوست کې د وسلوالو لخوا چې ګمان کیږي د حقاني شبکې سره به تړاو ولري تښتول شوی. ارګ وایي چې د جمعیت اسلامي ګوند پخواني قومندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون د فبروري په شپږمه ولسمشر ته وړاندې کړل. دارګ په خبر پاڼه کې د څېړنو جزئیات نه دي پړاګه شوي. د سولې د ولسي حرکت غړي نن په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استیضا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونه وکړې. او د رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدراعظم لودویک اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسېږي غوښتې چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخته مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دوستانو سم مخکې لدې چې آرش همایون راشي او بل نیم ساعت خبري مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورو.
د ژوند رنګونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
زما نوم نور محمد دی، د دوکان کې کار کوم. په دوکان
کمپلی خرڅوي. دغه کمپلی تاسو د کم ځای نه راوړی؟ دلته ډیر ډول ډول شیپونه دي.
کمپلی هم موږ دلته خلو منډي کې خار او کمپلی راځي ټول شینای دي.
اها ډیر ښه. او د کمپلو ترڅنګ دلته زګور ما چې تاسو د توشکو پوخونه د بالښتانو پوخونه هم خرڅوي. دا راته وایست چې څو شیان دلته خرڅوي تاسو؟
دلته ډول ډول شیان شته لکه سرتختی او توشک کنه. نور شیان هم ډیر کا توشک غنه راځي ترکی دي دلته خلو خار کې او نور هم تاسو تختی شو او پرشونه سو او نور شان ډیر دي.
ان دې دکان کې یوازې تخپل کار کوي یک نور څوک هم در سره دي؟
شته دي نور څوک هم شته خو جمعې ورځ نه درغه.
د دکان ستاسو خپل دی که د بل چا دی تاسو پکې کار کوي؟
دکان بل چا د منکار کو هو نه دراغله شاګردان یو سره
دبرزی څونه پیسې درکې څورو پی درکې
مونږ ته خو د میاشتې زلور زر راکینو ما ته وغه
په دا څلور زر افغانۍ یو باندې بیا ستاسو گزاره کیږي
بس مجبور کیږي شکر ده
په کورنۍ کې مڅو تنه غړي کار کوي
کورنۍ کې مو شکر ده یو درې تنه نورم کار کوي او دولس زر لس نه پاره
اندره ته وایي چې د کمبل نه تاسو خپل په کور کې استفاده کوي که څنګه
وو ولې نه چې په کار شي مونږ په خپل وړو ملګری